د مې د میاشتې نهویشتمه نیټه له تیرو څو کلونو راهیسې د پښتو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د همدغې موضوع په اړه غواړم تر څو د پښتو ژبې له لیکوال ښاغلي محمد عمر وردک سره مرکه ترسره کړم، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ وګرځي او د مرکې تر پایه له موږ سره اوسئ. ښاغلی وردک صاحب، ستړي مشئ.
مننه، ژوندی اوسئ ورورکه. زه د خپلې خوانه د تاسو محترمو اوریدونکو ته هم خپل سلامونه او احترامونه وړاندې کوم.
ښاغلی وردک صاحب، دا چې د مې د میاشتې نهویشتمه نیټه له تیرو څو کلونو راهیسې د پښتو د نړیوالې ورځې په توګه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د پښتنو لخوا لمانځل کیږي، لومړی غواړم ستاسو نظر واورم چې تاسو دغه کار څرنګه ارزوئ؟
زما په نظر باندې دا یو ډېر ښه، مهم او مثمر قدم دی چې د پښتو نړیواله ورځ د دې ژبې د ودې او پرمختګ دپاره ولمانځل شي. هیله من یم چې دغه ورځ په راتلونکي کلونو کې هم په ټوله نړۍ کې ولمانځل شي او پښتانه وکولی شي چې د خپلې ژبې په سیوري کې سره راغونډ شي. په دې لاره کې هر قدم د قدر وړ دی. رحمان بابا زمونږ د پښتو لوی شاعر وایي چې که دلدار په دلداری زما قدم ږدي، گویا هر قدم په لارې د حرم ږدي. مونږ الحمدلله تنها په افغانستان په لره او بره پښتونخوا کې پښتانه نه لرو. د پښتنو نفوس په ټوله دنیا کې اوس شته دی. الحمدلله په نورو ملکونو کې پښتانه مې شته دي، مخصوصا د هندوستان په منطقه کې داسې پښتانه دي چې اوس خپله ژبه هیره کړې او په انګریزي خبرې کوي او یا په اردو. زه په خپله په داسې سیدنی کې داسې پښتانه پیژنم چې دوی په نسلونو په هند کې اوسېدلی دي، د دوی پلارونه او نیکونه مالته دي او دوی خپله اوس غواړي چې بیرته خپل اصل ته رجوع وکړي، د پښتنو سره یو ځای شي. او نو دغه ورځ یو ښه مثمر قدم دی چې مونږ وکولی شو هغه پښتانه چې د خپله فرهنګه د خپلې ژبې نه د خپل ټاټوبې نه لرې شوي دي، دوباره د ژبې په مرسته باندې د ژبې په جذبه باندې سره راټول کو.
ښاغلی وردک صاحب، ستاسو په نظر د دغه سي ورځې لمانځل د نړۍ په مختلفو ځایونو کې په بیلابیلو هیوادونو او ښارونو کې څه پیغام کیدای شي چې د نړۍ د پاره ولري او د خپل د پښتنو لپاره ولري؟
دا یو ډیر مهم قدم په دې دی چې په اوله مرحله کې پښتانه وکولی شي چې خپل سره راټول شي. اوس مونږ د پښتنو که حالاتو ته وګورو، په اکثر مناطقو کې دی متاسفانه چې ډیر سره ویجاړ دي، که په افغانستان کې دي، که په پښتونستان کې دي، که په نورو منطقو کې دي. دوی وحدت، یووالی، یو مشترک آرمان داسې نه لري چې وکولی شي ټول په هماغه باندې سره راټول شي. نو د ما په نظر باندې په اول قدم کې خپله د پښتو ژبه کولی شي چې همدغه قدمونه ورته برابر کړي چې پښتانه ورسره په د پښتو د ژبې په مشترکه خیمه کې سره راټول شي او دوی یو د بل سره، یعنی دا نهایی قدم نه دی، دا اولین قدم دی، نخستین قدم دی. او په دې قدم باندې انشاءالله بادونه کولی شي چې دوی د آینده دپاره د خپل پرمختګ دپاره د یووالي دپاره پروګرامونه سره جوړ کړي او نور مثلا نور مسایلو ته هم دوی توجه وکړي.
ستاسو په اند کوم نور کارونه هم پکار دي د پښتنو لخوا نه تر څو ترسره شي او پښتو ژبه په هغو کارونو سره بیا پیاوړی شي؟
اولین قدم دا دی چې پښتانه سره راټول شي، تفاهم وکړي. مونږ که دقیق وګورو، نن سبا په ټوله نړۍ کې د 2 میلیونو په شاوخوا کې پښتانه لرو چې مختلفو مملکتو کې سره پراګنده سره تیت شوي دي، مخصوصا د پښتونستان او د پښتونخوا او د لرې برې پښتونخوا د افغانستان په سیمه کې دي. نو دوی باید اول یو تفاهم سره وکړي. د تفاهم د یوې غونډې اولین قدم دا دی چې دوی سره وکولی شي وویني د آینده دپاره د ستراتیژیکي قدمونه واخلي، پروګرامونه جوړ کړي او د خپلې د هویت د پیژندنې لپاره، د خپل تشخص، د شخصیت، د اجتماعي شخصیت لپاره دوی وکولی شي سره راټول شي. نو د یوه ځای نه باید شروع شي. زما په نظر باندې همدغه د پښتو ژبې لمانځله اولین قدم دی چې دی کولی شي سره کیږدي، او بعد یو نه وخت دوی وکولی شي چې دغه لاره تعقیب کړي، او انشاءالله د ستر تفاهم سره یو د بله سره د خپل د فرهنګ د انکشاف دپاره، د ژبې د انکشاف دپاره، د خپل د یو بل د پیژندنې دپاره، د یو بل د مرستې دپاره دوی وکولی شي چې په آینده کې انشاءالله مثمر نور قدمونه کیږدي.
ښاغلی وردک صاحب، کله چې دغسې غونډې لمانځل کیږي او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د پښتو له نړیوالې ورځې څخه لمانځنه کیږي، دا نړیوالو ته څه پیغام لري چې پښتانه څرنګه خلک دي، کوم تاریخ لري؟ آیا په دغو خبرو هم تاثیر لري تر څو دغه پیغام هغوی ته ورسوي د دوی د تاریخ، د فرهنګ او هویت په اړه؟
بېشکه په دې کې شک نشته چې مونږ که په یوه آواز باندې خپل غږ سره پورته کړو، یو د بل سره ودرېږو، یو په بل باندې مټ وکړو، د اختلاف او د کوچني پرابلمونه سترګې پټې کړو. هماغه د احمدشاه بابا، لوی احمدشاه بابا معروف شعر دی چې وایي چې پښتانه دې ټول لاس سره یو کان دي. نو مونږ هم تاسې هم باید ټول سره لاس یو کړو، او د مشترک آرمان او د مشترک اهدافو دپاره، د خپلې ژبې، د خپل فرهنګ د انکشاف دپاره قدمونه کیږدو، او نړۍ ته په یوه غږ باندې ځانونه ور معرفي کړو چې پښتانه که په هندوستان کې دي، که په پاکستان کې دي، که په افغانستان کې دي، که په آسترالیا کې دي، که په نورو ځایو کې دي، دوی د یوې ونې شاخونه او ګلونه دي، دوی سره یو دي، او په دې کې اختلاف نشته. نو که ښه وایي، که ښه وایي، که ښه وایي، هماغه ټوله د یوې ژبې، د یوې پښتو ژبې ثمره ده. که لهجات فرق لري په وردګو کې یا په جنوبي کې یا په مشرقي کې، دوی ټول مغه دیوې بوټي دیوه دیوې ونه ګلونه دي چې سره پورته شوي، او دنیا هم دوی دیوه مشخص شخصیت او فرهنګ او دیوه دیوې مجموعه په توګه باندې وپیژني. نو د ما په نظر باندې دا کده، مګر دا قدم باید نور قدمونه شاکې ولري چې په آینده کې مونږ وکولای شو ان شاء الله د دې ورځې په مناسبت باندې سیمینارونه ولري، د پښتو ژبې آثار پکې معرفي کړو، شخصیتونه یې معرفي کړو، مشاعره ولرو، شاعران د پښتو معرفي شي پکې. یعنی دا یو قدم دی، اولین قدم دی، انشاءالله چې نور قدمونه باید پسې کیښودل شي.
ښاغلی وردک صاحب، آیا تاسو له دې نظر سره موافق یا چې پښتنو پښتو ژبې ته په هغه اندازه چې لازم وه او دوی کې ظرفیت و هغومره خدمت نه ده کړی؟
ولا متاسفانه زه دا خبره باید زه د تاسو سره په دې نظر باندې موافق وم چې رښتیا هم دومره خدمت چې پښتنو نورو ژبو ته کړی دی، مخصوصا د دری ژبې ته په افغانستان کې، او یا د اردو ژبې ته په پاکستان کې، دومره خدمت خپل مورنۍ ژبې ته نه دی شوی. په دې قسمت کې به یو اصلي مسله سهلنګاري یا کمکاری وي د پښتنو، او دوام بدایي چې دوی نه غوښتل، مخصوصا په افغانستان کې چون پښتانه اکثرا بر لاس درلود، دوی نه غوښتل چې خلکو باندې خپل ژبه تحمیل کړي، ګر چې تبلیغات اوس ډېر دي چې دوی پښتو ټولنه درلوده او خلکو باندې ژبه اجباري کړې وه. اما که اجباري وای، که یو قوم په یوه جامعه کې 2.5 کاله حکومت وکړي، که وغواړي په هغه خپل ژبه اجباري کړي، هغه ملت یا هغه جامعه په بله ژبه نشي خبرې کولی. اما دا خبره درسته نه ده. په دې چې د احمدشاه بابا د وخت نه که مونږ وګورو، د دربار ژبه یا مثلا د رسمي ژبه د مناشیر او د فرامین او د سلطنتي اکثرا دری ژبه په افغانستان کې. یعنی دومره چې پښتنو نورو ژبو ته، مخصوصا د دری ژبې ته خدمت کړی دی، په دې کې متاسفانه زه تاسو سره موافق یم چې خپل ژبې ته یې نه دی کړی.
ښاغلی وردک صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په تیر یوه لسیزه کې داسې نه ښکاري چې پښتانه راویښ شوي دي، او اوس د دوی پام خپلې ژبې ته ډیر زیات شوی دی، او په دغه برخه کې کارونه هم ډیر زیات په لاره روان دي، څه پیل شوي دي او څه داسې ښکاري چې په راتلونکي کې به پیل شي؟
الحمدلله، همدا خپله چې پښتانه نن سبا په لاره وبره پښتونخوا کې سره راویښیږي، او دوی کولای شي چې خپل ژبې توجه وکړي، ان شاء الله زه خپل د دې راتلونکي رڼا بولم. په دې چې موږ د نوې نسل چې دی دوی خپل دې ته متوجه کیږي چې موږ خپل ژبې ته باید خدمت وکړو، په دې قسمت کې باید کارونه وشي او بعضې کارونه هم پیل شوي الحمدلله. بعضی لوی آثار د نورو ژبو نه په پښتو باندې ترجمه کیږي او زموږ پښتانه هم په دې قسمت کې کارونه کوي چې انشاءالله د آینده لپاره ښه دي. مګر بیا هم باید ووایو چې تر هغه وخته پورې چې دولتي یا مثلا په یوه لویه ساحه کې یوه پانګه نه وي د ژبې دپاره، مثلا یونیورسټیګان نه وي د ژبې د ودې دپاره، د خلکو مثلا په منطقو کې مراکز او هغه فرهنګي مجامع فعال نه وي، نو په دې خاطر باندې دا ژبه به ډېره وده ونه کړي. اوس متاسفانه دا خو باید ووایو چې د پښتنو په منطقو کې آرامي نشته ده، نو ژبه په آرامۍ او په امنیت کې وده کوي. د پښتنو دواړو خواو ته د سرحد ډیورند باندې په پښتنو باندې په منطقو باندې اور بل دی متاسفانه. هغه عوامل زه اوس نه څېړم چون وخت نشته دي، مګر د ژبې دپاره، د فرهنګ دپاره، د یوه کلتور د ودې دپاره آرام په اولین قدم کې آرامي پکار ده، په دوم قدم کې هوسایي و چې هغه خلک د اقتصادي د نگانه دومره باید مخکې شي. کارونه روان دي الحمدلله، آینده درخشانه ده، اما اول باید دغه منطقه آرام شي، خلک بیرته هغو خپل مکاتب و مدارس و فرهنگ ته توجه وکړي، بعد اونه نور قدمونه انشاءالله کیږي. په دې چې اوس الحمدلله د ټکنالوژۍ په کمک باندې الله سبحانه وتعالی امکانات خلکو ته برابر کړي که دوی شعور ولري چې نور کوچني اختلافات سیاسي و نور اختلافات لري کړي، کولی شي چې یو قدم شي سره یو تاسو وګورئ مثلا اروپا چې په سلهاو کالوی سره جنګېدلي دي، نن سرحدونه یې په منځ کې نشته دي، لکه یو فرهنګ شوي ده. مونږ خو الحمدلله یو خلک یو، نو دا مشکلات انشاءالله که رفع شي د ژبې دپاره، د فرهنګ د ودې دپاره، د مونږ او تاسې د افغانستان او د پاکستان او د نورو دنیا د پښتنو دپاره یو ښه کار دی چې خلک دوباره آرام شي بیرته اول.
یعنی ستاسو نظر دا دی د پښتنو لپاره کارونه شروع شوي دي او تاسو هیله من یاستئ چې په راتلونکي کې به پښتانه نور هم د ټکنالوژۍ پر مټ او د دوی د خپلو زحمتونو پر مټ لا سره یو ځای شي او دغه ژبه به لا هم پیاوړې شي؟
او انشاءالله کیږي، دا کار مو کوروم کیږي. اما هر څومره چې زر امنیت راشي په جامعه کې، هر څومره چې مونږ د خپلو مشرانو لکه د احمدشاه بابا پیام ته غوږ ونیسو چې دای بزرګوار وایي چې ټوله یو دي که غلجی دي که اودلی، ښه هغه چې د زړه شیشه صفا ده، که عمل یې د نیکۍ وي مرد هغه دی، که اغوست یې ګډله د خمتا ده. نو که مونږ هم پښتانه هم الحمدلله چې بیرته دغه شعور ته راشي چې په خپلو منطقو کې امنیت راوړي، د فرهنګ ته توجه وکړي، د خپلو منطقو د ودې او انکشاف دپاره د اقتصادي مسایل مشکلات حل کړي، یونیورسټیګان مراکز انسټیټیوټونه په خپلو مناطقو کې فعال کړي، او یو کوچني اختلافات سره لري کړي چې زه څوک یم او ته څوک یې، په عمومي په یوه لوی هدف باندې چې د دین هدف دی، د ژبې هدف دی، د فرهنګ هدف دی، په دې سره راغون شي انشاءالله د کوچني مشکلات به لري شي. او زموږ نوی نسل الحمدلله بیداره دی، د آینده لپاره زه خوشبین یم.
د پښتو ژبې لیکوال ښاغلی محمد عمر وردک صاحب، له تاسو نه ډېره زیاته مننه.
خواهش کوم، ژوندی اوسئ، مهربانه یې، خدای دې توفیق درکړي تاسو ته چې په دې قسمت کې مثمر قدمونه تاسو هم پورته کړئ انشاءالله.
ډېر زیاته مننه.